سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخ غلاسه ده رادیو ناوړي واستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپوندو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ یې کړی دی چې دا لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې دا لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. دا غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2020 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. د لسو تر دېرشو ملي متر پورې د باران او له پنځلسو تر پنځوس سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د ورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او یو لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 55 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې جان سویل چې د زمردو پر افغان سوداګرو په څه باندې یو سلو شپږ څلوېښت زره ډالرو پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبې د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګ کار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمین انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1.5 زره کسانو د نیولو خبر ورکړی وه. بیا هم ستړي مشه زفریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې رسره تیر روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځل یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. نور تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګرې ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څانګې د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورز ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پي مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې یې ممکن سیمه نور هم بې ثباته کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د اقدامو نړیوال سیالیو ته د دوی د رسنېدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصولو له مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په دړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله چې ډیری لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوې په فیفا غه کړی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې 2 وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د 2 ځل لپاره هم پکې برخه وانه شي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونې د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. که له دې فرصت څخه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو انجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو انجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانی د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په جنوبی کوریا کې په زرګونو پوځیان او د وروژنې وسایط هڅه کوي چې له شپږ ورځو راهیسې د لګیدلې ورونو مخه ونیسي او ویوژني. په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو ورونو په وژلو کې مرسته کوي. په دې اړه درته د احمد شیبر راپور لرو چې تر هغې وروسته د روژې رنګونو ساسي واکس پاپونه لرو. تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واورئ.
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او ابیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي چې د 12 روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر 3 سره ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د اورونو له امله د اوسونګ ښار ډېر له 100 کلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسې شي، ډېر لرغوني آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اوسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبی کوریا د اندونګ، یونګ یانګ، یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبی کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اوسونګ اورونه ډېر پراخ او په چټکۍ پسې پراخې شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اوسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
دروژی رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تر دې دم پورې روزه ډیره خطر شي ځکه موسم پکې ډیر خایسته موسم ده، نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي.
د ماخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلې
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو له لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي، یو څه چې د لرګي جیب کې زیږې به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وسال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم د هغې کې قوالی دیکھو صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دبګرۍ کې یو زیو
بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه ګل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او دغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوړ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی قامي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه له آزادی رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکوریدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نور مدني هڅه کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
امزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ په انفرادی شکل په ډلیز ډول څنګه
دوی لپاره مونږ د افتواری پنځه ورځې میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځې افتوار تو افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به سر په سازان ټرینران به دوی به مروزله، دوی ته به سافټ سکل او لایف سکل دغه ټرینینګونه هم ورکول، او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس هم بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو اداراتو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهاره پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلازمېنه ده، پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل پنځه ویشت ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل، هغوی که دری ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کده شي د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر راشي.
نو شنواره صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سورې نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوژده کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خودکارګرۍ دواړو طرف دپاره به یعنی د دغو فکري رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ په رفاق په طرف باندې یوسو، نو دې دپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او